د مازیګر څلور بجې شوې. دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خپرونه اورېدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د جانتن رمیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومنشي ځانګړی استازی وایي چې په دې هیواد کې به د جمهوري ریاست له راتلونکو انتخاباتو په دې شرط ماتوړه کړي چې نتایج د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. نور رپورټونه هم لرو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم امر کړی چې په کوټه کې د فبروري د 14 بمی چودنې په جواب کې پر مشخص هدف عملیات وشي. لا ریپورټونو سره سم یو سل او شپېته مشکوک ترورستان د ترکیې د انقره او استنبول په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د جمهور رئیس نوې حکم د سیاسي ګوندونو بیلابیل اکسل عملونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې تیر میلادي کال د افغانستان په جګړه کې ملکي تلفات 12% رقم شوي او په تخار کې یو 15 کلن انجلۍ د توپنچې په ډزو ځان وژنه کړې. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په جګړه کې ملکي تلفات 12% رقم شوې دي. د یونما د بشري حقوقو د برخې مسؤل جورجیت ګینیان نن په دې اړه وویل،
په 2012 کال کې یونما وزره 1595 په جنگ کې د وژل شوو او ټپیانو کسانو شمیر ثبت کړی. له دې جملې څخه 2145 عام افغانان وژل شوي او 4,950 ټپي شوي دي.
ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په جګړه کې په تیرو شپږو کلونو کې ټول څه باندې 14,000 ملکي افغانان وژل شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس نوې حکم چې د هستوګنې په سیمو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري بندیز ولګاوه، د سیاسي ګوندونو بیلابیل عکس العملونه راپارولې دي. د اقتصاد د وزیر عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند له دې حکم نه ملاتړ وکړ او ویل چې د ملکي تلفاتو د راکمولو لپاره دا یو ښه اقدام دی. د حزب اسلامي مرستیال انجینر محمد خان نن په یو خبري کانفرنس کې
د رئیس صاحب دولت دغه غوښتنه په داسې حال کې چې د موږ له نظره اوس هم ډیر ناوخته دا غوښتنه سوې ده. وایي ولې په هر حال اوس یې موږ کلک هرکلی کوو، د موږ دریځ دا ده چې موږ دا پوره تاییدوو.
تر دې مخکې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ځینو ډلو خبرداری ورکړی چې د جمهور رئیس نوی حکم به طالبان پیاوړي کړي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود له دې پریکړې سره مخالفت کړی، ویل دي چې د جمهور رئیس دا پریکړه په کلیو کې د طالبانو د حاکمیت په رسمیت پیژندل دي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې یو لستنه د مخدره موادو د قاچاق په جرم په 213 کلونو بند محکوم کړی دی. د دې مرکز د مطبوعاتو مسؤل اجمل ترین ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دې مرکز د استیناف محکمې لخوا په بند محکوم شوي دي. د ښاغلي ترین په وینا چې دغه کسان له ننګرهار، غور، بغلان، کندهار او فراه ولایت اوسیدونکي دي. او په تخار کې یو 15 کلن انجلۍ د توپنچې په ډزو ځان وژنه کړې. عیني شاهدان وایي چې د انجلۍ د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې. د درقد ولسوالۍ مسؤلین وایي چې د دې ځان وژنې د انګیزې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه له احمد شیبر نوري.
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف امر وکړ چې په کوټه کې د فبروري د 14 بمی چاودنې په جواب کې پر مشخص هدف عملیات وشي. تیر شنبه په کوټه کې په چاودنې کې 9 تنه ووژل شول. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په خبره کړې بیان کې نن وویل د هغو کسانو د ځپلو لپاره به سمدستي عملیات پیل شي چې د بې ګناه ملکیانو له ژوند سره لوبې کوي. په کوټه کې په زرګونو شیعه مظاهرې کوي او له چارواکو غواړي چې په ښار کې امنیتي وضع ښه کړي. شیعه وویل دي چې د شنبه د ورځې د چاودنې قربانیان به خاورو ته تر هغو ونسپاري چې حکومت د شخړو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي. د جنوري په میاشت کې هم یوې چاودنې په کوټه کې لږ تر لږه 6 تنه وژلي وو چې اکثر یې شیعه وو. د پاکستان سترې محکمې نن د کوټې چارواکي ملامت کړل چې د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره په سیمه کې جدي هڅې نه دي کړې. نړیوالو څارونکو د ارمنستان د دوشنبه د ورځې د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو تر تیرو دورو وستایل خو څرګنده کړه چې پکې سیالي سمه ترسره نشوه. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د پارلماني شورا استازیو نن وویل دا انتخابات چې سرج سارکیزیان پکې بریالی شو او تر 85% ډېرې رایې خپلې کړې سوله ییز او سم ترسره شول، خو خلکو ورسره دلچسپي ونه ښوده. په ارمنستان کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ډلې مشر تونیونو پیکولا وویل د رای ورکوونکو لپاره د کاندیدانو شمیر لږ و او په عین وخت کې کومو کسانو چې ځانونه کاندید کړي وو هغوی ونه توانېدل چې آزادانه مبارزه وکړي او خپل نظر څرګند کړي. له لویه سره انتخاباتي مبارزه بریالۍ نه وه څو خلک جذب کړي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د دغو غړیو په باور ارمنستان د سمې ډیموکراسۍ لپاره په انتخاباتو کې ډېر رقابت ته اړتیا لري. د سارکیزیان یو شمېر مخالفو پریکړه کړې وه چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي ځکه چې دوی دا ویره لرله چې نتیجې به د سارکیزیان په ګټه اعلان شي. په دغو انتخاباتو کې د ارمنستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رافی هوفانیزن د 6.5% رایو له اخیستلو سره دوهم شو او هغه وویل چې دا انتخابات عادلانه نه و او درغلی پکې وشوې. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت دوه الوتکې بشري مرستې سوریې ته واستولې. د روسیې د بشري مرستو د وزارت ویان لارینا روسیسیو وویل دا الوتکې شایي د روسیا او د مشترک المنافع هیوادو اتباع هم بیرته روسیې ته راوړي. د نوموړي په وینا دغه دوه الوتکې د سې شنبې په ورځ له روسیې سوریې ته روانې شوې او پکې خیمې، برقي جنریټرونه او خواړه وو. له راپورټونو سره سم 1,118 مشکوک ترورستان د ترکیې د انقره او استانبول په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي. د ترکیې د امنیتي چارواکو په وینا ویل شوي دي چې دغه مشکوک کسان چې نن نیول شوي دي شای د خلکو د آزاد انقلابي جبهې د ترورستي ډلې غړي وو. دغه مارکسیستي لنینستي ډلې د فبروري په لومړۍ نیټې په انقره کې د امریکا پر سفارت د برید مسؤلیت منلی وو. په دې حمله کې د ترکیې یو امنیتي ساتونکی او برید کوونکی وژل شوی وو او یو شمېر کسان ټپیان شوي وو. او روسي خبر د غلا په ارتباط دی. وسلوالو غلو د نږدې 50 میلیونه ډالرو په ارزښت الماس د بروکسل له هوایي ډګر غلا کړی دی. د هوایي ډګر ویاند وویل غلو د دوشنبه په ماښام امنیتي دیوال سوری کړی او بیا یې دوه موټر د سویزرلند د الوتکې لور ته وروستي دي. د بروکسل د څارنوالانو د دفتر ویاندې بیانن وویل چې وسلوالو کسانو چې ماکسونه یې اغوستي وو دغه الماس د الوتکې له کارګو اخیستي دي او په موټر کې یې ورسره وړي دي. پولیسو بیا وروسته یو موټر هوایي ډګر ته نږدې سوځېدلی پیدا کړ. د انتویرپ په نامه د الماسو نړیوال مرکز فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې مخکې کله هم دومره ستر غلا نه و شوی. وسم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات د وایس سمیم ناور.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتي ګرید په درجه داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 11، ټیټه 1، آسماني مورز د ورښت اټکل هم شوی. ننګرهار د تودوخې لوړ درجه 13، ټیټه 9، آسمان وریز د ورښت اټکل هم شوی. هرات د تودوخې لوړ درجه 11، ټیټه 3، آسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړ درجه 40، ټیټه 6، آسمان نیمه وریز. او مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 15، ټیټه 6، آسمان نیمه وریز د ورښت اټکل هم شوی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر وایي چې په افغانستان کې به د جمهوري ریاست له راتلونکو انتخاباتو په دې شرط ملاتړ وکړي چې نتایج د افغانستان خلکو ته د منلو وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جمهور رئیس کرزي نوی امر به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه باندې کوم تاثیر ونه لري. پاکستاني دینی عالمانو په کابل کې د سولې خبرو لپاره په جوړیدونکي کانفرنس کې د نه ګډون کولو اعلان کړی دی. د افغانستان د شفافیت د څارنې ارګان وایي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د ډېر اداري فساد د موجودیت له امله یو شمېر خلک وسلوالو طالبانو او صحرایي محکمو ته مراجعه کوي، خو لوی څارنوالي بیا دا نه مني.
دوی د یو مثال مخته ووایي په د ټول افغانستان کې چې د دې فساد له امله دغه سړی چې دغه دوسیه یې درلوده دوسیه یې په محاکمو کې پرېښول، طالبانو ته مراجعه وکړه.
دا ننګرهار د کانال ریاست هغم زکه چې د کانال د اوبو د دویم نمبر د وچیدو له امله شړ شوی و د اوبو سیستم ورته بیا فعال کړی دی.
پک زرا جلی بزمکه چې د تیرو 15 کلون را پدې خو د دویم نمبر کانال د وچیدو له امله د منځ ته لوي منګه د هاغه کانال د بیا فعالیدو افتتاح کړو.
او د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي اونس پروګرام اوري. دوستانو ازادي رادیو په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په منځنۍ څپه 1290 اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومنشي ځانګړي استازي وایي په دې هیواد کې د جمهوري ریاست لراتونکو انتخاباتو په دې شرط ملاتړ کوي چې نتایج د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. یان کوبش د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د آزادو او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید افغان حکومت او بهرني ځواکونه د امنیت د ټینګولو لپاره جدي هڅه وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې که امنیت ټینګ نشي نو په ناامنو سیمه کې به د رای صندوقونه کینګدي. په دې حق لنور جمیله شریف وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي په خبره په دې هیواد کې به هغه وخت شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي چې امنیت ښه وي. یانکوبیچ د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د هغو انتخاباتو ملاتړ کوي چې ټول افغانان پکې برخه واخلي او ټولو ته د باور وړ وي. یانکوبیچ د انتخاباتو په بهیر کې د ټولو افغانانو رای مهمه ګڼي او وایي چې باید افغان حکومت ټولو خلکو ته د رای ورکولو زمینه مساعده کړي.
زما د کارونو له لومړیتوبونو څخه د انتخاباتو له پروسې ملاتړ دی. خو د انتخاباتو پروسه کې زموږ یو اصل دا دی چې د انتخاباتو پایله باید ټولو عامو افغانانو ته د منلو وړ وي. او کله چې انتخابات تیاری نیول کېږي نو باید د خلکو ګډون پکې له لومړیتوبونو څخه وي.
د همدارز وایي چې د انتخاباتو تخنیکی پروسه هم باید د هیڅ یو لوري او هیچا په ملاتړ نه وي او باید خلکو ته ثابت کړای شي چې انتخابات په شفافه او عادلانه توګه ترسره کیږي. دوی همدارز وایي د تیرو انتخاباتو ستونزو ته په کتو سره باید افغان او نړیوال امنیتي ځواکونه هڅه وکړي چې د دې انتخاباتو لپاره خاص امنیتي تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې امنیتي ستونزې د انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل که امنیت ټینګ نشي نو په ناامنه سیمو کې به د رایو صندوقونه کینږدي.
مگر مسئولیت د کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی 2014 داشته باشه
که زه د 2014 کال د ولسمشری د انتخابات مسئولیت ولرم. په کوم ځای کې چې امنیت خوندي نه وي هلته د رای ورکولو صندوقونه نه ژدم. امنیتی ادارې مکلف دي چې د انتخاباتو د مرکزونو د انتخاباتو د لوازمو د رای ورکونکو کاندیدانو او ناظرینو امنیت وساتي. که داسې ونه سي نو د انتخاباتو کمیسیون معجزه نسي کولای چې په شرایطو برابر انتخابات وکړي.
دوی همدارز وایي چې تر راتلونکي یوې اونۍ بعد ټولو هغو سیمو لست امنیتي ارګانونو ته ورکړي چې د رای ورکولو مرکزونه پکې پرانستل کیږي. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
د جمیلې ظریف په ریپورت کې مو وردل چې په افغانستان کې د یونما عملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي چې په دې هیواد کې د جمهوری ریاست لراتونکو انتخاباتو په دې شرط ملاتړ کوي چې نتایج د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي په دې هیواد کې د ملکي خلکو په تلفاتو کې په تیر میلادي کال کې د وړم کال په مقایسه 12% کمواله راغله ده. د دې دفتر په یو تازه رپورت کې راغلي چې په تیر میلادي کال کې د دې هیواد څخه باندې 1500 ملکي خلک وشل شوي او ټپیان دي. راپور دا هم وایي تیر کال د قومي مشرانو د سولې د پروسې فعالانو او د خزو لپاره په پلان شوو وژنو کې و برابر زیاتواله راغله. یونما یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې له ښکېل خواو څخه وغوښتل چې د ملکي خلکو د تلفاتو والیتا حڅه جدي کړی. تفصيل لخان محمد سینس خورو.
دا لومړی ځل دی چې په تیرو شپږو کلونو کې د ملکی تلفاتو اندازه کمه خودل کیږي. د یونما پر راپور کې په ځمکنیو جنگونو ځانوژونکو حملو بمباریو او داسې نور عملیاتو کې د ملکی تلفاتو کمښت په 2012 میلادي کال کې په عمومي توګه د ملکی تلفاتو د کمیدو اساسي عوامل په ګوته شوی دی. د یونما د راپور لمخې دا هیواد په تیر کال کې د 2545 ملکي وګړو د وژلو او د 3015 د ټپي کېدو شاهد و. راپور وایي د دې تلفاتو 80% وسلوالو مخالفینو او 8% حکومت پلو ځواکونه پورې اړه لري. د 11% نورو تلفاتو علتونه نه دي په ګوته شوي. په افغانستان کې د یوناما د دفتر رئیس یان کوبش د سه شنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د ملکي خلکو د وژلو دوام د اسلام له دین څخه څرګند مخالفت دی.
We cannot accept that civilians are being killed.
موږ ته د منلو وړ نه ده چې ملکي خلک په چاودنو کې ووژل شي. موږ دا نه منو چې د هغو ماشومانو په ګډون چې ذهنیت یې بېلارې کېږي ځان وژونکي دي ملکي خلک ووژني. دا د اسلام له دین څخه مخالف کار دی. ورور د ورور او افغان د افغان لخوا ګوښل کېږي.
د یوناما راپور دا هم وایي چې تیر کال د مخالفینو په پلان شو ووژنو کې 1000 تنه وژل شوي چې د سولې د پروسې فعالان، قومي مشران، مذهبي شخصیتونه او ښځې پکې شامل دي. راپور د هیواد په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وسلوالو ډلو د نوو فعالیتونو پر اخواله لوی ګواښ ګڼي. راپور دا هم وایي چې په تیر میلادي کال کې 490 ملکي خلک د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د یوناما د دفتر مسؤلین وویل که څه هم په ملکي تلفاتو کې کمواله راغله، خو بیا هم د دې هیواد خلک په بشپړه توګه خوندي نه دي. د دې دفتر د بشر د حقونو د څانګې مسؤل جورجیت گنیان وویل
که څه هم موږ وویل چې په مجموع کې د ملکي تلفاتو اندازه کمه شوې، خو اوس هم په ډېرو سیمو کې د ملکي خلکو ژوند ستونزمن دی. اوس هم په زرګونو افغانان په وسلوالو نښتو کې زیان مومي. نو یو ځل بیا په جنګ کې لښکې لخوا وسخه غواړو چې د ملکي خلکو ژغورلو ته هڅې دوه برابره کړي.
راپور وایي په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان په نښتو کې څه باندې 14,000 ملکي خلک وژل شوي دي. د افغانستان په نښتو کې د غیر نظامیانو وژل کېدل له 10 کالو راهیسې د افغان حکومت او خلکو د اندېښنې سبب شوي چې اوس هم جاری دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پاکستانی دینی عالمانو په کابل کې د سولې د خبرو لپاره په جوړیدونکو کانفرنس کې د نه ګډون اعلان کړی دی. دوی پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د طالبانو ضد خبرې کیږي او له همدې عمله دوی په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو د پاکستانی عالمانو د دې څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښودلی چې جزئیات یې له فرشتې جلال زیورو.
په افغانستان کې د سولې د عالي شورا یو غړی وایي چې د کابل په کانفرنس کې د پاکستانی دینی عالمانو لخوا د نه ګډون اعلان هیڅ ډول دلیل نشي درلودای. مخکې په پاکستان کې د دینی عالمانو مشر مفتی ابو هريره محي الدين د کابل په کانفرنس کې د نه ګډون تر اعلان وروسته ویلي و چې دوی ته داسې ویل شوی چې د کابل په کانفرنس به بی‌طرفه وي او د هیڅ لوري په پلوي بنوي. مفتی محي الدين ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګډ کانفرنس پر اجنډا په خبرو کې داسې ویل شوی چې د کابل په کانفرنس کې به د سولې او امنیت لپاره پر هڅو خبرې کیږي، خو وروسته داسې ورته وویل شول چې دا کانفرنس شاید ولسمشر کرزي د حکومت په ګټه وکړول سی. خو د افغانستان د عالمانو د شورا، د سولې د عالي شورا او د افغانستان د ولسي جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې کومه خبره نسته.
دا و چې کانفرنس به په کابل کې کیږي کی د مارچ په میاشت کې به کیږي. 2500 علما به د دې طرف وي، 2500 د هغې طرف وي. طالبانو ته به پکې هم دعوت ورکول کیږي. په دې کې به میډیا هم وي او په دې کې به دا د چا په حمایت کې او د بل چا په خلاف به پتوانه ورکول کیږي. عین په دې شکل باندې نکاح چې ابو هريره صاحب په اسلام آباد کې هغه پریس کانفرنس ته اعلان کړی وو، هغه نکاح دلته کابل کې هم اعلان شو. زما په نظر خو هیڅ وجه د دې لپاره نشته چې موږ د دغسې د خپلو مسلمانانو دغه ستونزې د حل لپاره قدم اوچت نه کړو چې موږ موافق نه شو. علما موافق نه شي، علما یو ځای سره کښېني، هغه به دغه جنګي قوتونه څنګه په سوله باندې اماده کړي.
خود پاکستان د دینی عالمانو یو مشر مفتی ابو هريره د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته هم یو لیک استولې او په هغه کې ویلي و چې یو شمیر افغان دینی عالمان د طالبانو په ضد په خبرو کې ناوړه الفاظ کاروي. مفتی ابو هريره محي الدين ویلي د دوی تللی استایست په کابل کې د سرګندسه و چې دغه کانفرنس خبره د یو لوري په ګټه کار اخیستل کیږي او غیر جانبدارانه نشي پاته کېدلی.
یہ تین نکاتی ایجنڈے پر قائم رہے ہیں کہ کسی کے خلاف بات کی جائے گی، نہ کسی کی حمایت کی جائے گی، تو بھرپور طریقے
دے وائی موش ہوگئی تو وہی لو چکے چیرے تاس دا کنفرانس دا اجنڈا درے اساسی اصلا پا نظر کی ونیسا یعنی دے ہیچا با پلوی نکی جی او دا ہیچ لوری پا خلاف ونوی او پرسولا او امنیت با خبری کوی موش با برخا اخلو د پلان لمخه ټاکل شوی و چې لشتلج 1500 دینی المان له پاکستان او افغانستان څخه راغون شي او د مارچ په میاشت کې په کابل کې د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي. ټاکل شوی و دغه دینی المان به ټول په یو ژغ د تشدد انتحاري حمله او بمی چاودنو غندنه کوي او پر روان کړکیچ کې پر ټولو شکیلو خوابه د سولې لپاره فشار راوړي. هغه مهال د دې کانفرنس د جوړولو موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکیدو د یوې نقشې په توګه هم وکتل سول. خو د پاکستان د دینی المانو د مشر دغه وروستی خبرګون د مسالې چلتیاته اشاره کوي. خو په دې کانفرنس کې د پاکستانی لوري نه ګډون به څه عواقب ولري. د افغانستان د المانو د شورا د سولې د عالي شورا او د ولسي جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ:
که چیرته بیا هم دا کانفرنس جوړ نشي نو موږ افغاني علما چې دي لکه وخت په وخت چې هغه دلته د سولې لپاره او د امن لپاره د روغې جوړې لپاره د علماو په سطح کانفرنسونه جوړ کړي دي. شاید دلته په یو وسیع پیمانه باندې یو کانفرنس جوړ کړي او بیا د دې نه وروسته اسلامي ممالکو سره په تفاهم باندې یا په افغانستان کې او یا د افغانستان نه بهر نور هم دغسې کانفرنسونه جوړ کړي، ځکه چې دا مشکل چې دی اوس یا دا قتل و قتال چې دی دا یوازې په افغانستان کې نه دی، هم په پاکستان کې دی، هم په عراق کې دی، هم په لیبیا کې دی، هم په مصر کې مشکلات دي، هم په یمن کې دي. نو موږ غواړو چې د ټول مسلمان ملت مشکلات د علماو په نصایحو په ارشاداتو باندې یا ختم شي یا راکم شي.
شاغلی شاهد وویل چې د پاکستانی دینی المان لخوا د کابل د سولې د کانفرنس د تحریم خبر ورته رسیدلی، خو دی لا ډېر جزئیات نه لري. شاهزاده شاهد وویل پر دې مسله به وروسته غونډه کیږي. مفتی ابو هریره هم د پاکستانی لوري وویل چې دوی د تحریم ځواب د کابل لوري ورته رسیدلی دی، خو دی لا تر اوسه په دې ارتباط ډېر جزئیات نه لري. البته مفتی ابو هریره ازادي راډیو ته وویل چې کچیر د کابل د کانفرنس د بې طرفۍ ډاډ ورکړي نو دوی د ګډون لپاره تیار دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزي وروستی امر به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه باندې کوم منفي اغیز ونه کړي. ولسمشر کرزي یو حکم صادر کړی چې له مخې افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای د خلکو د هستوګنې په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې له نړیوالو ځواکونو څخه هوایي ملاتړ وغواړي. خو یو شمېر کتونکي او سیاسي ډلې فکر کوي چې دا حکم به افغان ځواکونه په پوځي عملیاتو کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړي. زبیر شمن په رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمهور رئیس حامد کرزي نوی فرمان به چې د هستوګنې په ځایونو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري بندیز لګولی د جګړې پر فضا کوم منفي اغیزه ونه کړي. د دفاع د وزارت وایند جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین پراخ امکانات نه لري، نو ځکه په جګړې کې هوایي ځواک ته دومره اړتیا نه لیدل کیږي.
لکه څنګه چې خبر یاست، د ملي دفاع وزارت د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په توګه د جمهور رئیس له حکم له ملاتړ کړی دی. هغه ډول جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، هوایي ملاتړ ته دومره اړتیا پکې نشته او موږ تصور کوو چې د جګړې پر فضا به کومه منفي اغیزه ونه کړي. د افغانستان جګړه دارنګه ده چې هوایي ځواک ته پکې ډېره کم اړتیا پیښیږي او ښایي هیڅ اړتیا ورته نه وي، ځکه چې مقابل لوري دومره پراخ امکانات نه لري.
افغان چارواکي هیله مندي چې د جمهور رئیس حامد کرزي دغه نوی حکم به په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي، په دې حکم کې ښاغلي کرزي امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د خلکو د هستوګنې په سیمو کې په پوځي عملیاتو کې په هیڅ عنوان له بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته نه غواړي. د چارو د ادارې د څارنې او ارزونې د څانګې رئیس احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې په دې حکم کې د یادونه هم شوې چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د شپې عملیاتو د بندیدو په اړه له شوې موافقې سره سره نړیوالو ځواکونو سرغړونې کړې دي.
په
حکم کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د تیرو هلو ځلو یادونه شوې چې په نتیجه کې د افغانستان د دولت او د ایساف ځواکونو د عمومي قوماندانۍ ترمنځ د شپې د عملیاتو د بندیدو موافقه لیک لاسلیک شو. خو له دې سره سره د هستوګنې په سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ډېرې زیاتې سرغړونې لیدل کیږي.
جمهور رئیس حامد کرزی دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې لس ملکی کسانو وژل شول. دغه حکم په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان هوایي ځواک او تجهیزات په نشت حساب دي. خو د ښاغلي کرزی دغه حکم د یو شمېر کارپوهانو او د سیاسي ډلو له انتقادونو سره هم مخ شوی دی. ځینې کتونکي وایي که افغان ځواکونو په خپلو پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرستو نه غواړي نو د افغان ځواکونو مرګ ژوبله به زیاته شي. د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود څو ورځې مخکې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه په کلو کې د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندل دي. خو د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د جمهور رئیس له حکم څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې مشنری والز وکونه وای چې د جمهور رئیس امر به عملی کړي. د دې ځواکونو مسولینو ډاډ څرګند کړي چې د دوی له هوایي ملاتړ پرته به هم افغان ځواکونه خپل پوځي عملیات پر مخ بوتلای شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شفافیت د څارنې ارګان وایي چې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د ډېر اداري فساد د موجودیت له امله یو شمېر خلک وسلوالو طالبانو او صحرایي محکمو ته مراجعه کوي. د دې ارګان مسؤلانو د سې شنبې پر ورځ په بامیان، بامیان او کاپیسا ولایتونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو په اړه خپل څېړنیز رپورټ هم وړاندې کړ. د شفافیت د څارنې دا ارګان وایي چې اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې د زیاتېدو سبب ګرځېدلی. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې ارګان څرګندونې ردوي او وایي چې څېړنې واقعیت نه لري. نسیم شفق او د موضوع تفصیل.
په عدلی او قضایی ارګانونو کې بډې یا رشوت دوسیو ته په وخت نه رسیدګي او د افغانستان په ټولو سیمو کې د حکومت نه واکمنۍ د دې لامل ګرځېدلې چې یو شمېر خلک وسلوالو طالبانو او صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د شفافیت د څارنې اداره وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تیره د ځمکې او ملکیتونو په اړه کابو 50% دوسیې سیمه ییزو صحرایي او د طالبانو محکمو ته وروړل کیږي. د دې ارګان رئیس ډاکټر یما تورابی د سې شنبې په ورځ په بامیان او کاپیسا ولایتونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو په برخه کې د یو سیډنیز راپور د خبرولو پر مهال خبريالانو ته وویل:
ارقامی که ما داریم مردم رجوع میکنن به
کومش میری چې لمونږ سره دی څرګندوي چې خلک غیر دولتي ارګانونو ته مراجعه کوي. په دې ډله کې د خلکو سیمایي شوراګانې، ځینې صحرایي او د طالبانو محکمې شامل دي. خلک دوی ته ورزي ځکه چې یا یې اغیز زیات دي او یا هم په دولتي ادارو کې له دوی څخه ډېرې پیسې غوښتل کیږي. د ځمکې او ملکیتونو په قضیو کې غیر دولتي محکمو ته له 50% څخه مراجعه زیاته ده.
د شفافیت د څارنې د ارګان مسؤلانو وویل چې په دولتي ادارو په تیره په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ډیر فساد موجودیت پر حکومت د خلکو باور کم کړی او دا یو جدي ستونزه ده. خو لوی څارنوالۍ د شفافیت د څارنې د ارګان راپور ناسم او له واقعیت څخه لري بولي. د لوی څارنوالۍ مرسیال رحمت الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې دا سیډنه تر ډیره په غیر مسلکي او غیر تخصصي توګه شوي.
داری دوی خبره توله اوایی خبره دی دی بنیاده خبره دی دی خپل ځان نه دی کوي. دوی دی یو مثال مخته وایي په ټول افغانستان کې چې د دې فساد له امله چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دغه سړی چې دغه دوسیه درلوده او د دوسیه په محاکمو کې پریښول طالبان ته مراجعه وکړه. دا کاملا غیر تخصصي څېړنه دي چې دوی دغه راپورونه خپروي. په دې کې د دوی سره هیڅ اسناد نشته. دا ټول دروغ خبرې دي.
مونږ ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د شفافیت د څارنې د ارګان د څرګندونو په اړه د سترې محکمې د چارواکو نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره دوی خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان په دولتي ادارو کې د زیات فساد د موجودیت له امله په ملي او نړیواله سطحه پر افغان حکومت سخت انتقادونه کیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عمران زکی د ننګرهار ولایت څخه لیکي: کچېری امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، افغانستان کې به سول راسي. کچېری امریکایي ځواکونه په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ وخت سول نه سيراتلای. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي: د کابل ولایت په زندانونو کې اتاقونه ډېر لږ دي، خو د زندانیانو شمیر ډېر زیات دی. دی وایي لږ تر لږه په نظارت خانه کې 40 کسان اوسیږي چې خو په آرامه نه سي کولی. عبدالباسط د لغمان څخه لیکي: که د الینګار پر سیند د برق بند جوړ سي، نو په لغمان کې به د برق ستونزه حل سي. نو موارد زیاتوی چې لغمان سره د مور او میرې سلوک کیږي.
دوستانو که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په لوی خارونو کې په اف ام 100.5 صفحه بیا په ډیر واضح ډول واورئ. د مازیګر 4:30 کېدونکې دي د مهمو خبرونو لنډیز بال احمد شیبر څخه واورو.
ملګرو ملتو په یو رپورټ کې نن وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې ملکي تلفات لږ شوي دي. ولسمشر حامد کرزي حکم کړی چې افغان امنیتي ځواکونه تر دې وروسته د خلکو د استوګنې پر سیمو د پوځي عملیاتو پر مهال له نړیوالو هوایي ځواکونو مرسته نه شي غوښتلی. د افغانستان دفاع وزیر د یو پلاوي په مشرۍ بروکسل ته ولاړ څو د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. رپورت ورکړل شوی چې پاکستانی ځواکونو د یوې ډلې چې بندیز پرې لګول شوی څلور غړي وژلي او نورې نیولې دي. دا کسان په کوټه کې د تیرې شنبې د بمې چاودنې په ارتباط نیول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف نن امر وکړ چې په کوټه کې مشخص عملیات ترسره شي. نړیوالو څارونکو د ارمنستان د دوشنبې د ورځې د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو تر تیرو دورو وستایل خو څرګنده یې کړه چې پکې سیالي سمه ترسره نه شوه. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت دوه الوتکې بشري مرستې نن سوریې ته واستولې. له راپورټونو سره سم 168 مشکوک ترورستان د ترکیې د انقرې او استانبول په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې نن نیول شوي دي. او وسلوالو غلو د نږدې 500 میلیون ډالرو په ارزښت الماس د بروکسل له هوایي ډګر اغلا کړی دي.
د خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوري. د ننګرهار د کانال ریاست هغمزمکه چې د کانال د اوبو د دویم نهر او چیدول عمله شړ شو و د اوبو سیستم ورته بیا فعال کړ، او د سرخوا کې بعد د زنګلونو او د زیتونو د باغونو د بیا رغونې چارې هم پیل شي. په دې اړه جلال آباد زمون خبريال شاه محمود شینواره رپورت لري.
د ننګرهار ولایت د کانال رئیس انجنیر زیادګل راحل ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د ننګرهار دویم نمبر کانال وچ شوی و چې له امله یې شپږ زره هکتار ځمکه له اوبو څخه بې برخې شوې وه چې اوس یو ځل بیا له اوبو څخه برخمنه شوه.
هډي فارم د څلورم بلاک مربوط شپږ زره جریبه ځمکه چې د تیرو 15 کلونو را په دیخوا د دویم نمبر کانال د وچېدو له امله د منځه تللې وه، یا د هغې باغونه او ځګلا د منځه تللي وو. خوشبختانه موږ د هغې کانال د بیا فعالېدو افتتاح کوو.
کانال رئیس زیاتوی چې د ننګرهار د کانال ریاست دوه نورې پروژې هم پیل شوي چې له مخې به یې په 100 جریبه ځمکه کې ځنګلات او په 200 جریبه ځمکه کې زیتون وکرل شي.
چې د دې تر څنګ موږ دوه نورې پروژې چې په هغه کې به 100 جریبه ځمکه کې ځنګلات کرل کیږي او په 200 جریبه ځمکه کې به د زیتون فارمونه کرل کیږي.
د کانال ریاست د مسولینو په خبره په 1992 کال کې به د ننګرهار په کانال ریاست کې د 22 میلیون ډالرو په ارزښت پروژې هم پیل شي. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې په دغه پیسو کې به 1 میلیون ډالر د آسیایي پرمختیايي بانک لخوا د زیتونو د فابریکې او تولید په برخه کې مصرف شي. 1 میلیون ډالر به د کرنې وزارت او پاتې پیسې به د آسیایي پرمختیايي بانک لخوا په بیلابیلو برخو ولګول شي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، دا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لارې واورئ.
ازادي او اوریدونکی
د ازادي اوردونکو پروګرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې اوریدونکي پر تعلیمي ستونزو خبرې کوي. څوک وایي په سیمه کې په کافي اندازه ښوونځي نشته، او څوک بیا وایي چې دولت له ښوونکو سره د مرستې ژمنې کړي خو هغه ژمنې عملي شوي نه دي. اوریدونکو د دې تر څنګ پر نورو مسایلو هم خپل پیغامونه را ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. د ازادي اوردونکو پروګرام په اونۍ کې دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او ایمیلونو پر اساس جوړیږي.
ورزود اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ته چې په دې وروستیو کې دوی د پروګرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل زیات پیغامونه ثبتوي او له ازادي رادیو یې د خبرېدو هیله کوي. اوریدونکو د اداري فساد پر ستونزه هم تبصرې کړي. په همدې پروګرام کې د نورو پیغامونو تر څنګ اوریدلای شئ.
ما پیغام د ازادي د خبریالانو صدا دی چې موږ هلمند ولایت په ولایت کې پنځه مسلکي لسی دي چې دا پنځه مسلکي ودانۍ لري چې تعمیر لري. موږ د ژمي ته یخ ته یوازې دغه شپه باندې ناست وو. موږ سره د بدل عاشق واده کړی و پنځو سوانی ورځې هغه وسه پوهنې رئیس نسبند راچول د موږ د روپیو راکې موږ دا څوک نه اوري. موږ د هلمند ولایت په کې پنځه مسلکي لسی لرو. دا پنځه مسلکي لسی کې زموږ سره نه تعمیر راته جوړ کړی دی، نه ځای راته جوړ کړی دی. موږ وایو چې خیمو ته وچې رسوخ د باندې وچې رسول یخ مو د باندې تیر کړی دی. نو موږ غواړو چې موږ یې بدل عشه راکول د ورځې پنځو افغانۍ هغه پنځو افغانۍ اوس نه راکړي. په ریاست کې یې بند راچولی دی. نو موږ تاسو څخه دغه وینا ده چې د پوهنې د وزیر سره دغه پیغام ونښلوي.
عبدالله د لوګر نه خبرې کوم. دلته په لوګر کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، خصوصا یوه ستونزه دا ده چې معلمان لپاره کوم مجاهر دوی ته انکریز هغه نه توضیح کېږي. او بل دا ده چې خلک دیاربکیانو ډېر سخت تنګ دي. خلک نه پګوري وي، نه په قتل کې دوی څوک مړ کې بېواز کې وایي خلک مړ کېږي.
زه یحیا د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. د اداري فساد په ننګرهار کې ډېر اوج ته رسېدلی دی، خصوصا د پوهنې پر ریاست کې. د پوهنې پر ریاست کې چې د یو کار ضرورت وي نو حتی تر دې پورې رشوت درنه غوښتل کېږي چې په دې کې د پنځو افغانیو په قیمت قلم هم درڅخه غواړي.
کابل ولایت د خلیج جبار ولسوالۍ د ملنګ له کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما د کابل د معرف له خلکو څخه دا هیله ده چې حاجي جبار مکتب ته هېڅ مخ نه ده اړولی، هېڅ کار یې نه دی ورته کړی.
دغه د سیند شبکه زموږ په بیسې کار کوي، خاص سم نه کوي. سم دم چې په نونه کار کې د ازادۍ د امکانانو ته زموږ دغه هیله ده چې دا موږ پیغام د ټلیفون د شبکو او غټو مامورینو ته ورسوي.
زه عبدالکریم د ګلمن ولایت کزیکی ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما د لوړو چارواکو څخه دغه ارزو ده چې د زموږ د کزیکی د ولسوالۍ خبره فعاله کړي. دا خبره یو وخت کار کوي، یو وخت نه کوي.
زموږ ارزو دغه د لوړ مقامات څخه زموږ د کزیکی د ولسوالۍ خدمات فارغ شوه. زموږ د اول څه کار وکړو چې لوړ غونډه ولاړم کار کوي، څه کار نه کوي.
لاوردونکو مو وردل چې ویلې په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي او یا یې هم د خدماتو کیفیت ټیټ دی. په تیرې یو پروګرام کې مو د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له یو مقام سره مرکه درلوده او د اوریدونکو ستونزې مې ورسره شریکې کړې وې. اوس هم له نور اوریدونکو اورو. په پیل کې اوریدونکي د بندیانو پر ستونزې خبرې کوي.
زما یو مماده چې تاسو هو د خان سوال په نامه دیږي د کرزی حکومت کې چې اته کله مخکې نیول شو ده. د خپل شخصي ورور سره د پیسو له عمله معامله راغله چې فرمان راشي چې دای د خلاص شي، خو د ډېری په سره له عمله په توګه دی خپل کار دې چې زپا شي. نو کرزی سره څه حدای لګا چې دا جدن د دوه د سیاو چړي
د برابر بانی
خبر کرے بیا یادان شو پر بیا یادان درې خل کې زو ما زه را پیښه ده. روز دا خبرې دي دا بیا ځان ته ورې فیزي
او د پکتیا ولایت دیارې وبد د ولسوالۍ نه ان ورڅ دي چې خبرې کوم. د افغانستان حکومت او ورسره د نوټو قوتونو او ډیر بیسونه قراردادانی د محلي اوستوګو څنګه ته جوړې کړې دي. شغال کا پولیسي خلک ژوند کوي. موږ چې څومره اورېدلې دي او څومره ګرځېدلې یو او معلومات مو کړی دی. او دغه پولیسي خلک د دوی وړو ماشومانو ته روحي ستونزې پیدا شوې دي، ځکه چې هغه جنګونه یا مرغۍ چې پیر کېږي یا ترانسپورټي وسایل دولت او ټول قوتونه ترانسپورټي وسایلو ته حرکت نه ورکوي، هغه په سیمې کې یو رقم وحشت رامنځته کوي چې هغه د دغو ګلالیو ماشومانو د روحي ستونزو سبب ګرځي.
زه رشید احمد خبرې کوم له تګاو څخه. د لویو جنرالانو حامد کرزي فور د دیو نه ټولو نه درخواست کوم چې افغانستان چې دا نه جوړېږي څنګه به جوړ شي، چې په ولسوالیانو کې په هر ځای کې رشوت دی او ظلم و زیاتی دی په عوامو اطرافو باندې، نو دا کې به څنګه زموږ سولې وشي؟ زه د افغانستان د جنرالانو د قوماندانانو نه دا درخواست لرم، رشوت بند کړي په ولسوالیانو کې، د یو چا د نظر فوز مکوي، د هغې په سر کې
اداري فساد په باره کې خبرې وکړي چې پښتنې دي چې پنځه خصې پنځه ارګانونه دي چې هغه په اداري فساد کې زیاتی کې نوره په سلو کې مثال نه پیسده کمای راغلی ده. اداري فساد خو د سرنوالۍ او د محکمې نه په خپله درجه کې ده، دا سرنوالان دا د محکمې قاضیان دا خدای به چې مونږ یې که نه چې هر د لاس کې د سل بمونه وي
مراجعین راجی خپل کارونو ذریع کارونو دپاره کاپیسا ولایت معلم صاحبان و متعلمین و نور 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 یو پوستی دی د پولیسو په سنگ بریده که وسوای هلته
خبر کی جنگ پوری محدود
دروازے ماتے بھی
احمد محمد آزادی ریڈیو کارکن کو تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت کم فیدان پارا نری آنا
کوشش به وکړي چې تاسو دغه ستونزه د کورنۍ چارو وزارت له کوم مقام سره شریک کړو. خو په پیل کې باید دا معلومه شي چې دا ستونزه څومره جدي ده او د څومره افغان ځوانانو په ژوند او کار پورې تړاو لري.
جمعه خان دی بلخ ولایت سرګر لسوالین په تماس کې دی. مال افغانستان له دولت نه دا خواست ورته دی بلخ والی او جنرال دوستم دا کسان باید ونی شي. دو خلکو ته په شمال کې دا چې غونډه کوي د افغانستان ته جنگ والی او ډیر پښتانه په قتل ورسول کوشش کوي. د منګر خپلوان اورې دوه سلام
محمد عزیز از مریوب د ځای ولسوالۍ څخه د افغانستان حکومت څخه او په ځانګړي ډول جمهور رئیس حامد کرزي څخه دا غوښتنه کوو چې دا ملي جبهې مشر جنرال عبدالرشید دوستم چې کومې هڅې په دې وروستیو کې شروع کړې دي چې دا هېواد د تجزیه کولو په خاطر خارجي هېوادونو ته هم سفرونه کوي او په داخل کې هم له خپلو لیډرانو سره ناستې کوي او دوی وایي چې موږ باید افغانستان په دوو برخو وویشو چې شمالي او جنوبي. نو جمهور رئیس کرزي څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې دوی دغسې ناستو ته پرې نږدي او جنرال عبدالرشید دوستم پر ځای د دې چې
داسې غونډې جوړې کړي باید محکمې ته راوکاږل شي، محکمه شي او په هغه د اعدام حکم صادر شي.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه یو پرېمال د اردو خبرې کوم. 13 ورځ ډاکټر اشرف غنی احمدی په کابل کې په یو خبراتي کانفرنس کې واضح کړه چې امنیتي ځواکونه په وردګ او لوګر کې په امنیت کې پاتې راغلي. لطفاً تاسو د ازادۍ راډیو نه ډاکټر اشرف غنی ته دغه زما شماره ورکړئ چې زه واضح کړم ورته چې په اردو کې څه کارونه روان دي او چې څه پکې دي چې زه ته واضح کړم. چې بیا دې ما سره په دغه شماره لطفاً خیر یو 2 روپۍ د مصرف کې ډاکټر اشرف غنی دي بس ما سره وغږیږي چې زه ورته واضح واضح وایم چې څه کارونه روان دي. خپل نوم ناخلا چې بیا مشکل جوړیږي.
د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره مو یاداشت کړي. کوم افغان چارواکي غوړي د میدان وردګ او لوګر د ناامنیو په اړه له دې اوریدونکو سره خبري وکړي، موږ شمیره ورکولای شو.
زه محمد عارف د فراه د ولایت کلستان د ولسوالۍ هغه چارواکي خپل ټول څه دا اله غواړم چې د فراه په منځ کې د امنیت راولي. بس والسلام علیکم.
د بل په نمائنده کې باندې زه تاسو ته د پیغام سپتوم. امشینی صاحب که څنګه ستاسو د نن وخت شایدانی په کابل کې ګوره دوه عملی سر په سر باندې یا لس پی یا پنځه شپې پلو پسې وسولې. حکومت لا تر تروزه پورې په دې باندې ونه توانېد چې مخالفین مجرمین تر دا اوسه پورې گرفتار کړي. خو آیا اولین ترین سر د موږ دغه ده چې که حکومت چیرې کولی شي په کابل کې موږ ته موقتي یو کور راکولی شي چې زموږ د سر په امن کې شي؟ په دې باندې موږ په صادقانه ډول باندې دا موږ کولی شو چې آیا یا په دې عمله کې یا په بس عمله کې چې په کابل کې کومه عملې کېږي د دې خلکو لاس به وي پکې. څلور نفره په حکومت کې په دې کار کې لاس لري او یو نفر چې ده په سرۍ شهزاده کې ده. دوه نفره چې دي د کابل او د جلال آباد په لویه لار کې دي هغه په دې باندې چې یو پولیسو په لیکه کې د کومندان ده.
زه عجي مصایم د بادغیس ولایت د درېدون د قریې دا درې کاله کېږي چې زه د خپل وطن اقرار یم. څوارلس نفره نفوس هم د هرات په ښار کې شمېر صدا کوي. زما 1500 جدي پنځه هیو دی. ما عجیب الله خان تپنسالار دی. څلوېښت کاله دی ملک دا دېرش کاله تپنسالار دی. ما ځکه خپلې لپاره خرڅه کړې ده په لس سوه چې دا خلک زده طرفداران دي. ما هر څه چې د بادغیس په ولایت کې کړي دي لږ زما غور شوی دی، لږ زما پوښتنه شوې ده.
محبوب الله ولایت محفوظ ولسوالی شنه در شکوت په کوم ځمې خیل تاسو ته بهتره معلومات دو چې د ځمې خیل او د منځځای په واسطه باندې لنجه راغله. دین آباد د پریکړه وشوه چې د حکومت د 3 کیلومتره مځکا اوسط کوي. دین آباد کله مځکا ورکړه بیا د حکومت 1000 متره مځکا حکومت د ریایت نه لوند کړه. پخو پخو کې دینه می منځلور پخو پخې بنگلې می منځلورې نږدې می منځلورې نږدې د افغانستان نه یې ویلې چې بس پاسي ویلې کوم جرم کې ثابت دی.
دا کې کولا ولایت می خوص ولسمنه د شکور پتون زمي خیر یما دولت سره دا خواهش ده چې کوم ځکه چې نن له لوبېرې دي موږ سر په ناز نه نشتا می کم ځکه نرو کوي کوم هیڅوک شکایت نه.
زه قاسم جان یم د سوداګر وسان ریاض نه تاسو زحمت در کوم. دا تقریبا د روزي مبارک میاست نه مخ تنا تر اوسه پورې هغه کوم ویزی چې کوم وی دی سعودي عربستان څخه وتلی وي نو هغه بند سولې چې بند سولې نو مګه ان حکومت خدا ان کوششونه نه وکړي چې ان دوی موږ ته ویزی وباسي. خدا د دې کې خلکو خپل په هر ان طریقه سي کې په هر طریقې وي خو یې بازله هغه نو بند شولې دی. روزي نه مخ کې تر اوسه پورې ویزی بند دي. پاسپورتونه د سعودي په کنسولګری کې دي په کابل کې. د دې څخه هم نو حکومت وک نه مثال بل چا وک
د مایم د کونړ ولایت ښه زما مشکل لري چې مې بل ماش دندره کړی کونړ کې وایي.
زه
حضرت الله خیر احمدی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د حضرت ولخی د درې د محبخل د کلی اوسیدونکی یم. زه ګرانو هیوادوالو ته یو پیغام لرم. ترخاتې دی د ښځو حقوق د نړۍ په هیوادونو کې افغانستان یو داسې هیواد ده چې په کښې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا څنګه لا ډېرې پخانه په هیواد کښې موجوده ده. څو کاله مخکې د ښځو ولورونه ارزانه وو. ولې پلرونه داسې انګېرله چې د ښځو ولورونه ارزانه دي؟ نارینه یې په قدر نه پوهېږي. دوی د دې سیند د حلولو په خاطر ولورونه جکړل تر څو د ښځو قدر او عزت زیات شي. د ولور په جګوالي سره دا ستونزه حل نه بلکې لا نوره هم سخته شوه. بعضې ځوانان چې په جګ ولور سره ودونه وکړي د واده ته راوړلو وروسته په خپلو ښځو ظلم زیاتی کوي. کورني کارونه په زور پرې کوي. وایي یې ورته دا پیغور ورکوي چې پلار دې په سر دومره پیسې اخېستې.
زه محمد مراد د تخار ولایت د خوجبودین ولسوالۍ د ګډو د کلي څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زه د هرات په ولایت کښې کوچنی مور او پلار ته تسلیت وایم چې د دوی زوی اول خپول شوی و بیا وروسته ډېر بېرحمانه باندې وژل شوی ده. زه د افغانستان د دولت او لوی څارنوالۍ او بالخصوص ښاغلي جمهور نه دا تقاضا لرم چې د دې مجرمین باید عالمي ډول باندې د افغانستان د هرات په ښار کښې باید دا اعدام شي.
زه سیف له خوست خبره کوم. کوم کنټینر چې د افغانستان د تجارت سامان بند شوي دي په کراچۍ کښې دا د افغانستان مومنینو تېروتنه ده.
ګل محمد یم د فراه د ولایت د سمنګاه د کلي څخه. زه د سمنګاه د کلي د باران اوبه دومره موږ په عذاب کړي یو چې د باران سیلونه راغلي دي. لارې ټوله راته خرابې کړي دي او ټوله دیوالونه راته چپه کړي دي. تقریبا شل سرویونه اوبه اخېستي چپه کړي دي. د دولتي چارواکي هېڅ پوښتنه هم پر موږ نه ده کړې. دغه زموږ غږ باید ور ورسېږي. د دولتي چارواکي پر موږ پوښتنه وکړي.
د هغې ځای اوسېدونکی انور صدیقي خپل پیغام ثبتوم. زه په افغانستان کښې د مین پاکولو په پروګرام کښې او خصوصا د ایمډیسي د مین پاکولو د موسسې د یو ګروپ کمانډان په صفت دنده کوم. ټولو ګرانو هېوادوالو ته مې پیغام دا دی چې هغه سیمې چې هغه هلته د مین ډېر شتون موجود وي یا هغه مادې چې نه پېژندل کېږي ټولو ګرانو هېوادوالو ته مې پیغام دا دی چې د خپل مسؤلیت له مخې او د بشردوستۍ له مخې دوی ته د غږ رسوو. د ازادۍ رادیو له لارې دا پیغام رسوو چې چېرته سرې او سپینې رنګ شوې تیږې وګوري نښې وګوري یا په آبي رنګ نښې ډبرې رنګ شوې وګوري هغو ساحو نه د دوی استفاده مه کوي. او که چېرته سره سپینه تیږه موجوده وي هلته د مین موجودیت دی. او که چېرته آبي رنګ موجود وي هلته هغه مرمۍ چې د توپ خولې نه پیل شوي وي ناچاو د توکي موجود وي هغو ته د هغو ساحو نه د استفاده مه کوي. که چېرې دوی کوم شی ناشنا شی وګوري هغه مین وي یا ناچاودل شوي توکي وي هغو ته د لاس مه ور وړي. او مربوطه ټیمونه چې هلته نږدې وي د مین پاکۍ ټیمونه شته په هر ولایت کښې هغو ته د خبر ورکړي تر څو هغه د منځه یوسي او د ګرانو هېوادوالو د حادثې سبب ونه ګرځي. د افغانستان دولت حکومت په افغانستان کښې قومي مشران له پامه غورځولي دي ځکه چې د افغانستان هېواد په مختلفو قومونو مشتمل دی چې اوسني دولت د قومي مشران چې له پامه غورځولي دي او د امن او د سولې په برخه کښې ځکه کمزورتیا موجوده ده. او که چېرې د افغانستان دولت قومي مشرانو سره مشوره وکړي او هغه د پامه ونه غورځوي په سیمو کښې او په مندیکو کښې انشاءالله د امن فضا جوړه شي.
زه د قندهار د ولایت د معلوف د ولسوالۍ د شاهزوغ د قوم څخه زحمت تېر کوم. د لسو کالو څخه پر موږ باندې قومي حکومت تپل شوی دی. زموږ د قوم مقابل جانب دي. زموږ قوم ته راشي هر څو نفر چې ونیو هغه غیر حق مړه کړي. زموږ شکایت چې د لوړو مقاماتو پورې ورسېږي.
د خو دغه نظر لرم د نوم څخه خو ګډه درته کوم. زما په فکر دغه د افغانستان کوم مسایل چې دي دغه حالات چې مونږ ګورو او دغه دلته معنا ملکیان مري وه هغلته اردو مري وه هغلته پولیس مري وو دا چې مونږ افغانستان دغه څه رقم حالات په دې کې روان دي
کریم خبر کندهار والی د کندهار د برق د برشنا غم نه خوري د هلمند والی د هلمند د برق د برشنا غم نه خوري کله به دا د کجکی باندې جوړیږي کله به دا مشکلاتونه حل کیږي موږ د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ
اختر ګل ایوبین د کابل ولایت دی فضل رسولی دی فضل خاص د کلی څخه د ټول افغانان خون کو څخه هینا کوم چې خدا مقدس او دی په خړ ډول پر مخ بوزي زمون ګران هوا تاسو زمون ګران هوا د افغانستان بچیان په تعلیم په زیور خایسته شي
افغانستان اسلامی دولت ہر طرح کے سرباز کوم مجرات ته چې ستزي وایسته سره مخکې دا او دا دی وایسته مخنیوي باید اوسې ټول افغانان ته په یو هغه وکړل شي.
وزیر د ماجرینو د افغانستان ویل چې په ایران کې ټول خلکو ته افغانانو ماجرینو ته اسناد رسیدلی دي. دا اوس دلته په ایران کې هم زه شل کاله مې دلته کېږي کور والا یم. د یو نیم زر کورنۍ نه ډېر بې اسنادو پاتې دي. نه پاسپورتونه ورکړي دي نه کارتونه ورکړي دي. تنخواه اخلي د ماجرینو غم نه کوي ورته.
ہلو رو دوبارہ پولیس والی سر خبر مقامات سوال کمندان ملکی خلق راکشی بدرشی پکی مالی پولیس رشی پکی او خلق بارسی جی پدر
ولی او د امر اختیاری څخه دا وختنه لرم چې د علي شیر ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. په هغه کې ډاکټرانو نه وي او کلینیک ډاکټرانو نه سي مریضانو ته نه سي ډاکټرانو ته چکر لوړ وي.
الله خیر احمدی د افغانستان د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د حضرت خان ده دی. دا محمد خیر د کلی اوسیدون که هم چې وسلان بیرام په تهران کې د مسافر ایستی سبا کوم. دا نړۍ په ګوډ ګوډ هیوادونو کې چې سمکیتا انسانان ژوند کوي بعضی بد اخلاق بعضی ښه اخلاق لرونکي دي. بد اخلاق انسانان که هر څوک ځوانی ولري زندګي تیرول ورسره ناممکن دي. ښه اخلاق لرونکي انسانان که هر څوک بدرنګ وي د ځان لپاره دوستان پیدا کولی شي.
زر عجیب از محمد در روزگرم ولایت چوری و رسوانی در شزو غغالی و کلیه سر ستار سر پتماد کیم شیش روزگرم با ولایت کی در سود حقوق قطعا نجور کبسی بی مانا در سود تربیه تعلیم تربیه در نجور کبسی بی در سود مکتبون نجی خلاصی بی پا هر ملکی پا هر جوی کی پا هر ولایت کی در سود حقوق مخت تلی جی در سود حقوق کبسی بی جو در روزگرم با ولایت کی مانا سر علاقه در چوری در رسوالی پوری درګزاب درو څوارې پورې د سوزو مکتبونه نه دي خلاصې وي نه د سوزو تخلو کو پر خلاصې دي. زه
کوم نه خبرې کوم زما دا چې هغه ولایت یو خرج ذات اخلي یو خپل دې سینې نه کړې کوم ما باندې پلان څنګه لا کول ورې خېره زما یو کال پورې یې پرې دې را کولې کوم آیا کومه دې چې دې سینې ته مخ ته شو.
زه بلال منګل خپل په کې سره تماس کړم. ما کوم یو استهیږي چې په زبر ولایت ما تخصیص کړی اوس د کمانډو سره دا جام د شپږ مې استهیږي د کمانډو سره دا ځنه هم کولای او ټول وخت ته چې ټول هغه چې دی
زه هم یې مې د نیمروز څخه زه د ازادي راډیو د ټول او رلن کو څخه په ډیر احترام اله کوم چې توهین امیز خبرو ته دې خپل په نظریاتو کې پکلا کړه دا وکړي دکه چې د وی خوا فارون کی او د بل خوا ساتي د نظریات د اظهار د توقف سبب ګرځي او د پندرا جو کارکون کی دي هم اجازه نه ورکوي.
د دې ورستي اوریدونکو مننه کوم چې شټی کې ته پام سوي وو. موږ په خپل پروګرامونو کې دغه سی توهینامیز او خبرو ته ځای نه دی ورکړی او نه به هم ورکړو. تاسو به هم دغه ډول خبرې نه وی اوریدلې. اوسنی پروګرام دغه وو. نور مو پر لوی خدای سپارم.